یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلای کوم. و بوری چه وسلوالو طالبانو چه ده بدخشان مرکز فیض آباد اتم حوزنی ولی ده دریم چلورم حوزی پزی نمر برخو که هم تحرکات پل کردی. ده روزگان چارواکی هم پده رو دولس والی که ده چو امنیتی پوستو ده سقوط خبر کوی ده غور ده امنی قماندانی پا مخی هم چاودن شویده. ده غور طولو بریدونو لرستی حالمو خبرو دا چه ده بریدون ولی طالبانو پا رستو که زیاد کردی دا بده قطر که ده سول پر خبرو چه ده و لغیز وکری هم تحلیلی راپورو نلرو. خولم لایخ پروانه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. سالی محمد سالی د خبرونو اوروي. په غور کې چاودنی مرګ جوړل اړولې. عبدالله د افغانستان د سولې پر موضوع د بحث لپاره ایران ته لړ. ارمنستان او آذربایجان یو او بل په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې له تازه لګول سوي اوربند په سرغړونه تورنوي. د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د امنی قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه چاودنی مرګ ژوبله اړولې ده. د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش ازادي رادیو ته ویل دا موټر بم چاودنه وه چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. ښاغلي رامش ویلي چې په جلسو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. تفصیل وروسته. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې وړاندې پاکستان او هندوستان ته هم تللی وو. د ملي مصالحې علي شورا د رسنیو څنګه وایي ښاغلی عبدالله به په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر د دوحې پر خبرو په افغانستان کې د سولې د هڅو پر سیمه ییز ملاتړ او د اجماع پر اړتیا خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله سالی وایي بې اسناد موټر به یا پولیسو یا د وژل سوو امنیتي ځواکونو کورنیو ته وسپارل سي. ښاغلي سالی نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د نن سهار د امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس له ټولو موټر چلوونکو غوښتل کیږي چې یا خپل موټرونه قانوني کړي یا به ضبطیږي. وروسته له دې چې په کابل ښار کې له جنایي پیښو د خلکو اندېښنې او شکایتونه زیات سول، امرالله سالی ته د څو اونیو لپاره د پلازمینې د امنیت دنده وسپارل سوه. د روزګان د دیروت ولسوالۍ یو چارواکی وایي په تیرو څلورو ورځو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې یوولس سرتیري وژل سوي. د دغه مقام په خبره اوس هم دغه ولسوالۍ محاصره ده او لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي دي. د دیروت د ولسوال مرستیال جلال الدین ودان ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې ځینې پوستې د وسلوالو لخوا نیول سوي.
دوادل جنیا په ساحه کې د عثماني په نامه و پنځه نفر شهیدان طالبان ځان سره یو او درې نفر شهیدان په پوسټه کې پاته و. تر هغه وروسته بیا د کلامرچی په ساحه کې د سرتور په نامه بل پوسټه و چې هغه کمانډان شپږ کس راووته، څلور زخمیان، دوه جوړ او دوه شهیدان راته پاته سو.
د ولسوال مرستیال وایي یوه پوسته برایي د وسلولو لاسته ورغلي درې سرتیري تسلیم سوي، یو ټپي او یو وژل سوی هم د وسلولو لاسته ورغلي دي. د روزګان امنیه قمندان بیا وایي چې په دې روت کې افغان پوځیانو تکتیکي شاتګ کړی دی. ارمنستان او آذربایجان یو او بل په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف له لګول سوي تازه اوربند په سرغړونه تورن کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تېرې شپې نافذ سوی وو. د ارمنستان دفاع وزارت یوې ویاند وویل چې نن سهار وختي د دوی د دښمن له اړخه د توغندیو او توپونو ډزې سوي دي. بلخو د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه تورن کړي چې د تماس پر هغه کرښې چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړي دي. دا تورونه په داسل کې پوري کېږي چې تر دې څو ساعته مخکې ارمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوي اوربند موافقه کړې ده. په مخکنی موافقه کې چې تطبیق نسو د اوربند موده دو اویا ساعته ټاکل سوی وه. د نګورنو قرباغ جګړه نږدې درې اونۍ مخکې د سپتمبر په ویشتمه پیل سوه او تر اوسه پکې سلګونه تنه پوځیان او لسګونه ملکیان وژل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن یکشنبه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارفو وسلو د پلور بندیز پای ته ورساوه. دا وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پای ته رسېده په یوه اعلامیه کې اعلان سوی او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یو ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلو فعالیتونو او مالي خدماتو بندیزونه پای ته رسېدلي دي. په تیوري کې ایران کولی سي چې د ټانکونو، جنګي الوتکو او لویو توپونو په شان متعارفې وسلې ایرانی سي یو پلوري. امریکا پر ایران د وسلو بندیز د پای ته رسېدو مخالفت کړی او ویلي دي چې ایران نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. او د استرالیا په دویم لوی شهر ملبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په کمیدو سوې. په ملبورن کې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره سل ورځنۍ محدودیت لګول سوی و، خو اوس خلک کولی سي د مجازو فعالیتونو لپاره دوه ساعته د باندې تیر کړي. چارواکو هغو کسانو ته له نورو د جسمي فاصلې سپارښتنه کړې چې له خپلو کورونو 15 کیلومتره لرې فعالیتونه کوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 6 میلیونو ته نږدې سوی او په دې وایرس تر 1 میلیون او یو لکو ډیر کسان مړ شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې به واورئ چې وسله والو طالبانو چې د بدخشان د مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. د غور د امنیت قمندانۍ په مخ کې هم 14 شوې چې مرګ ژوبل لري. د اورزګان چارواکي هم وایي چې په وروستیو 2 ورځو کې په دې راوت کې 2 ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې دي.
تر اوسه په جراوت ولسوالۍ کې سکوت کړی دی چې
طالبان ول په ورستیو کې په تیر بیا پر خارونو حمله زیات کړي. دا مسله به د سیاسي چارو لوی کارپو سره وڅېړو. د غرض د افغانستان د سولې د ملکچ پلاوی او شمیر غړي وایي د طالبانو دغه بریدونه په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ارمنستان او آذربایجان پر یو بل د تازه اعلان شوي اور بند ماتولو تور پورې کوي، او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نور بس د اونې خبرونه مه هېروي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام 15.5 په صافه او وازی اوریدلې. شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د بدخشان امنیتی وضعیت لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې هم اوریدل، وسله والو طالبانو تیر ورځ د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې او اوس د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. په یو شمېر دغه سیمو کې د تلاشۍ وستی اچولې چې خلک هم اندېښمن کړي دي. د ازادي راډیو سمیز خبريال اجمل آریان هم د شپې د ټلیفون په لیک را سره دی. آریان صاحب، په بدخشان کې وضعیت څه ډول دی په مرکز فیض آباد کې؟
مننه لږه سلامونه تاسو ته. ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم د بدخشان ښار اتمه ناحیه د فیض آباد ښار شمال لور ته موقعیت لري. په دغه سیمه کې لدرې ورځ راځي وسله والو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوسټو خپل بریدونه پیل کړي وو. په نتیجه کې تیر ورځ مازیګر مهال په نوموړي سیمه کې د دولتي ځواکونو یو لوی قرارګاه او درې پوسټو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاس نوالله روحاني هم دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې په دې جګړه کې د افغان ځواکونو درې تنه سرتیري وژل شوي او شپږ تنه نور هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا چې په دې نښته کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده، خو د کره شمېر په اړه څه نه وایي. خو په ورته وخت کې زبیولا مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، دی وایي چې دوی د فیض آباد ښار اړوند د اتمه ناحیه په بشپړه توګه نیولې ده او زیاتوي چې په دې جګړه کې 15 تنه دولتي ځواکونه ته مرګ ژوبله وخت ده او دغه شان 3 تنه دولتي ځواکونه د دوی لخوا ژوندي نیول شوي دي. د بدخشان چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي چې ګواکې دوی په دې شمیر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده او زیات شمیر اسیران نیولې دي. د چارواکو په وینا چې د اتمې ناحیې برسېره وسلوالو طالبانو د دې ولایت درېمې ناحیې او څلورمې ناحیې سیمو کې هم پر دولتي ځواکونو وسلوال خوځښت پیل کړی ده او جنگ هلته هم جریان لري. د بدخشان د سیمه چارواکو د معلوماتو لمخې د اتمې ناحیې سقوط له کبله د فیض آباد بهارک ولسوالۍ لوی لارې د دولتي ځواکونو د تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. له دې وړاندې د بدخشان د شورا د ځینو غړو ویلي وو چې بدخشان 23 ولسوالۍ لري چې له دې شمېر څخه 2 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي.
آریان صاحب، کور ودان کرته وایي چې د طالبانو د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره آیا سیمه ییزو چارواکو پوځي لوړپوړو چارواکو هم خپل ځواک پیاوړی کړی دی که نه؟
نوري صاحب، سیمه چارواکو وایي چې دلته په کافي اندازه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وجود لري او دوی به وخت نه ورکوي چې وسلوال طالبان پرمختګ وکړي او ډېر ژر به دغه سیمه سقوط کړی بیرته به دوی له وجود څخه پاکې کړي.
کور ودان اجمل آرین د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال له فیض آباد رازو د غور امنیه قومندانی په مخ کې نن یو موټر بم چاودنه شوی چې مرګ ژوبله هم لري. د ازادي رادیو بل خبريال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی د کابل لسټډیو سره. د اکرام صاحب د غور د امنیه قومندانی د چاودنه د امنیه قومندانی په مخ کې د چاودنه څه جزئیات لري؟
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې موټر بم چاودنه نن 11 بجې د ښځو چارو وزارت ریاست دغه شان د شهیدانو معلولینو ریاست او امنیه قومندانۍ تاثیر مشوې ده چې 40 کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې ده. دا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت طارق آریان څو شېبې وړاندې رسنیو ته دا خبره وکړه. د غور د امنیه قومندانۍ ویان عبدالمعروف رامیش په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې لومړني معلومات د دوی اداخی چې دا موټر بمو چې تلفات اړولي دوی په اړه دقیق معلومات نه لري. پیخه د امنیه قومندانۍ تر څنګ د امنیه قومندانۍ د موټرو په پارکینګ کې رامنځته شوی ده. د موټرو په تمځای کې هغه عکسونه ویډیوګانې چې په ټولنیزه میډیا باندې خودل کیږي چاودنه خورا غټه ده. په سیمه کې ډیر تخریبات لیدل کیږي. عین شاهدانو د اوختو زیانونو پاړه باندې د انساني اوختو زیانونو پاړه باندې ویل دي چې کشمیر خورا زیات دی خو دقیق معلوماتي نشته. دی تر اوسه پوری د پیخي مسولیت کومي وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیسته. نوري صاحب غور ولایت چې دا یو نسبتا آرام ولایت بلل کیږي د امنیتی په لوه خو په روسي کې د دې ولایت د مرکز فیروسکو شاوخو ولسوالیونه د نامنیو ریپورتونه ورکول کیږي. سمو دوړان د غور هرات لار هم وسلوالو طالبانو تړلې و ورسته د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د غلار خلاص شو او لا هم را پورونه وای چې د دې لارې په وګدو کې وسلوال طالبان فعالیتونه لري او وخت نا وخت لوی لارې تروځي.
بله بله اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. بیا هم د نوې په موضوع کې تم کیغو دا چې ولې طالبانو په ورستیو کې بریدونه زیات کړي ورسته به د امنیتي چارو د یو کارپو نظر واخلو خو روزګان ته ځو. روزګان د هراود ولسوالۍ له څو ورځو نه په دې خوا ناامنه وه. د راپورونو له مخې د هراود ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې. په ورستیو څو ورځو کې هم څو امنیتي پوستې نیولي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو. له ترینکوټه شریف الله شرافت.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو څلورو ورځو کې په دیراوت ولسوالۍ کې 11 افغان سرتیري او ترشلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ د ولسوال مرستيال جلال الدین ودان ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د یادو درې ورځو په موده کې درې امنیتي پوستې هم سکوت کړي. ودان زیاته کړه چې په یادو موده کې د ملي اردو درې نور سرتیري هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي.
ترو پوسټو په جراوت ولسوالۍ کې سکوت کړی دی چې هغه یو د جنې فساحه کې د عثماني په نامه و چې 15 نفر شهیدان طالبان او ځان سره یو او 3 نفر شهیدان په پوسټه کې پاته و. تر هغه وروسته بیا د کلامرچی فساحه کې د سرتور په نامه بل پوسټه و چې هغه کمانډانو شپږ کس راووت، 4 زخمیان، 2 جوړ او 2 شهیدان راته پاته سو. پر څنګه بل د ملي اردو پوسټه و چې پرون ماجګاری سکوت وکړي چې د اکمالات ته کول
مرستيال د غراز زیاتوي چې د غتیر شپه د یادی ولسوالی په 43 کې درې نور امنیتي پوسټي هم وسلوالو طالبانو سکوت کړي. خوای کوم چاته پکې کې مرګ جوړل نه دا وشته. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری هم د ازادي راډیو ته تایید کړي چې په تیرو څلور ورځو کې 11 افغان سرتیري وژل شوی، 3 سرتیري نور طالبانو ته تسلیم شوی او 3 امنیتي پوسټي هم سکوت کړي دي. خو کمانډان بیا د خبري رد کړي چې ګڼي تیر شپه دي طالبانو 3 نور امنیتي پوسټي سکوت کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د امنیتی چارو کارپو د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون د سکایپ لارې سره وصل دی. پښتون صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. راپورونه مو واورېدل. وسلوالو طالبانو په ډیرو سیمو او من جمله لویو ښارونو کې حملې زیاتې کړې. ولې علت څه دی؟ څه غواړي طالبان؟
بلکل تاسو ته مننه. تاسو ورېدونکو ته د زړه کومې سلامونه. په دې کې چک نسته چې د طالبانو دغه نو عملیات چې د فبروري د 19 امریکایانو سره په قطر کې د دوی د توافقاتو د فیصلې په اساس چې دوی به در هغو پوری چې بین الافغانی خبرې شروع کیږي دوی به اور کم په وجود راولي او حتی پر لوی ولایتو به حمله نه کوي. متاسفانه وایم یا طالبانو د خپل ځان د فتح چې دوی فتح بولي تر دې عنوان لاندې په مختلفو ولایتو کې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد یې د پخوا په پرتله څو چنده کوي. تاسو ولیدلی چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعاً
پښتون صاحب بله مونږ ولیدل، اما دوی څه غواړي؟ ولې هلته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی، وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچی پلاوي، یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي، خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. مونږ بیا هم نن غږېدلی وو د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوي له غړو سره، دوی ویلي چې دا د سولې پر روانو خبرو باندې اغیز کوي، لروانی پلاوه ټول اغیزمن شوی ملکچی پلاوی غړي.
بالکل بالکل، ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملات څخه په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایی ښکار کوي. دی غواړي دا ثابته کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولای شو، پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوری اسلامي حکومت ایحتی ورته ناستی غواړي هغوی پروانی لیاز در خپلو غشتونو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړل، د امریکای سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي، په زرهاو انسانان د کوروز به کور کړل او دی غواړي د خپل د پګټو کې پایکټ دادی
پښتون صاحب لای تباندی یوې میاشتې رئیس دوړ لور سره ناس تر اوسه پورې لا کړن لار باندې سلا شوی نه دی. داسې اوس وضعیت داسې وي، ورسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي، نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدغه ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سوله معتقد نه دي، صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وځي، او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چې وکی چې زه دې کال تر اخیره وزم، دا د ایلمن د جنگ یو عامل هم د دغه ټویټ څخه وو چې دوی ډیر تشویق سول او دا فکر وکي چې میدان موږ سره خالي سو او موږ په جنگ د وطن وایسو.
له داخله د خلکو غوګونه پورته کیږي چې هیله کوي له دواړو لورو په تیر بیا له طالبانو چې اور کم کړي، شخلې کم کړي او اور بند ته غاړه کیږي. د دغه سولې د خبرو سیمهیز ملاتړ او نړیوال ملاتړ په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت چې ګوري چې وسلوال طالبانو حمله زیاته کړي، ولی په دوی باندې کافی فشارونه نه راوړي چې اور کم کړي، شخلې کم کړي، ک اور بند ته غاړه نه کړي؟
زه فکر کوم چې د غوس اخیری عملیات چې په یلمن کې وسوله، طالبان په دې پوسوله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي، ځکه په پروتوکول کې پر لوی شارو حملات کول او جنگ په کمولو کې کوشش کول دوی ناکام وسوله. د خارجي اتباو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط وس عملا طالبان منی په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتبار سره دي، پس په لحاظ موږ ولیدل چې په یلمند پر جنگ کې د ملي قواو فشار ښکارا سو، هلته د دوی بمباري ولیدل سولې د افغان قواو په پڅنګ کې، او وس طالبانو ته دا پیغام ورکړ سوی دي چې دوی خلاف ورزي
کوي. پښتون صاحب که دا پیغام ور پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه وه، فیض آباد ولی فیض آباد دغه د اتمه حوزه طالبانو نیولې، دا خو د دوی د قلمرو حوزه نه وه چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمې بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي، یا درېمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
دوی ما تاسو ته وویل چې د دوی کوشش دا دی چې په مختلفو ولایتو کې یو شی بلم به په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبری یا د پاکستان کې دوی رهبری ده، د اکثره د داخل د جنگ خلق د هغوی په خوله ډیر نه دي، ډیر شان د هغوی د غشتونو او توقعات څخه خلاف کوي. دوم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایو کې لکه په غور کې چې انفجار شوی دی، په روزګان کې عملیات شوی دی، هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسی پیدا کړي، همدغه برلاسی په خاطر کوشش کوي چې په داخل د افغانستان کې تشنج سوچند کړي، لیکن دا شی نسل جوړوي چې د ملت د سخت عکس العمل سره مخامخ
شي. ملت غږ اوچتوي خو څوک غږ نه اوري. موږ په دا وروستیو کې د شخړو له زیاتېدو سره د افغانستان له مختلفو سیمو د خلکو د ستونزو راپورونه درلودل. یوازې په هلمند کې ویل کېږي چې څه کم 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او دوی له سخت وضعیت سره مخامخ دي. کور ودان د امنیتي چارو کارپو د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وړاندې پدغه راز واورئ چې د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي او شمیر غړي وایي د طالبانو وروستي بریدونه به په قطر کې د سولې په خبرو اغیز وکړي. خو تر دې مخکې اقتصادي خبرونه ناجیه صافی اوروي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ 80% سوداګریزي چارې کمی شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال یونس مومن آزادی رادیو ته وویل د کورونا وایرس د خبرېدو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لوی لارو لبندېدو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې ټکنې شوې دي. د خغلی یونس په وینا اوس مهال په ورځنی ډول نږدې 900 بارودونکو موټر پاکستان ته ځي، خو دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د غندازا 2000 بارودونکو موټرو ته رسیدل. نوموړي ویل پاکستان ته پتلونکو افغان موټرو د پلټنې په نوم زیات وخت مصرفیږي چې لویه ستونزه یې جوړه کړې ده. د افغانستان سوداګرۍ وزارت ویان جواب د بیر بیا د ستونزه منی، خو وایي له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې روانې دي سو یا د ستونزه هواره شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کابل کې له زرو ډیرو میرمنو ته کورنۍ باغچې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې دغه کورنۍ باغچې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا په هدف جوړې شوې دي. ښاغلی رستمی وایي یادې باغچې د کابل په ولسوالیو کې جوړې شوې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 320 افغانۍ.
ته ازادي رادیو لپی یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي یو شمیر غړي وایي د طالبانو وروستۍ بریدونو په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز کړی او د مرکچي پلاوو پر روان هم بد اغیز کړی دی. خو تر دې مخکې یوه نړیواله موضوع، ارمنستان او آذربایجان یو پر بل د تازه اعلان شوي اوربند ماتولو تور پورې کوي. دغه اوربند لنډ وخت لپاره تیر شپه 12 بجې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا اعلان شو. دا څو ځل دی چې نن نګورنه قرباغ پر لانجمنې سیمې د پیل شوې جګړې مقت اوربند اعلانېږي، خو وروسته یې د سرغړونې ادعاوې کېږي. نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد له اسدالله لودین اورو.
د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي نن سهار وختي د دوی پټکو د دښمن لخوا اوربند د توغندیو او توپونو گزارونه شوې دي. له دې ادعا لږ وروسته د آذربایجان د دفاع وزارت ویل چې د ارمنستان ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې توپونه او هوانونه توغولي دي. دا ادعاوې څو ساعته وروسته له هغه کېږي چې دغو دواړو هیوادونو د نګورنو قرباغ پر سر د پیل شوې جګړې لنډمهاله اوربند باندې سلا وکړه. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ناوخته جلا جلا اعلامیو کې وویل چې له تېرې شپې 12 بجو وروسته به لنډمهاله اوربند کېږي. دغه اوربند د هغه اعلامیې له مخې شوی چې د همدې میاشتې په پیل کې د فرانسې، امریکا او روسیې ولسمشرانو صادره کړه. فرانسا، روسیا او امریکا د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک د ډلې غړي دي او دغه سیاسي نوښت هڅه کوي چې د آذربایجان او ارمنستان شخړه هواره کړي. دا شخړه د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې پیل شوه، هغه مهال چې پخوانی شوروي اتحاد د ټوټه کېدو خواته روان و. د نګورنو قرباغ سیمې پر سر تازه شخړه کې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې پیل شوې، تر اوسه لږ تر لږه 600 امنیتي ځواکونه او ملکیان وژل شوي دي. دا له 1994 کال راهیسې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند اعلان شوی و تر ټولو بده او خونړۍ جګړه بلل کېږي. نګورنو قرباغ یوه غرنۍ سیمه ده چې نړیوالې په رسمي ډول د آذربایجان یوه برخه بولي، خو له 1994 کال راهیسې د ارمنستان یوه قومي ډله چې د حکومت ملاتړ له ځان سره لري پر دې سیمې کنټرول لري. داسې ویره شته چې د آذربایجان او ارمنستان دغه تازه شخړه به د سیمې پیاوړي هیوادونه لکه روسیه او ترکیه هم ځان سره ښکیل کړي. ترکیه د آذربایجان نږدې متحده ده او روسیه بیا د ډله ییز امنیت په هغه تړون کې لوی واک لري چې ارمنستان هم غړی دی. ارمنستان پر ترکیه تور پوری کوي چې آذربایجان پوځي اقداماتو ته هڅوي چې د جګړې له لارې د لسیزو اوږده لانجه پای ته ورسوي، خو تر اوسه یې د خپلې ادعا ثبوت نه دی وړاندې کړی. تېره اونۍ هم دواړو هیوادونو اوربان اعلان کړی و، خو وروسته یې یو پر بل د سرغړونو تورونه پورې کړل او اوربان مات شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د سولې د ملک چې پلاوی یو شمیر غړي وایي د طالبانو د وروستیو بریدونو زیاتوالی په قدر کې د سولې پر خبرو اغیز کړی دی. د افغانستان د دولت د ملک چې پلاو دو غړو فوزیه کوفی او شریف زرمتی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې رواني جګړې د حکومت ملک چې پلاوی په رواني لحاظ هم پر دوی بد اغیز کړی دی. نور حال به د ازادي راډیو د خبریالې دیوه نادر پر راپورټ کې واورو.
د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی یو شمیر غړي وایي افغانستان کې روانې جګړې په دوحه کې روان بین الافغاني مذاکرات اغیزمن کړي دي. له دې ډلې فوزیه کوفی وایي افغانستان کې روانې جګړې د حکومت مرکچي پلاوی په رواني وضعیت سخت اغیز کړی او په وار وار یې د دواړو لورو ترمنځ د افغان جګړې پر مسلې بحثونه شوي دي. میرمن کوفی د بین الافغاني مذاکراتو د پرمختګ په اړه هم ویلي چې تر دې دمه د مذاکراتو بهیر ورو روان دی. د افغان حکومت مرکچی پلاوی یو بل غړی شریفه زرمتی بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي بین الافغاني مذاکرات افغانانو ترمنځ د جګړې پای لپاره یو ښه فرصت دی.
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغیز کړی دی. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دی چې سیمه خلک متضرر کوي، بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغیز کوي. همداشان دا جګړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی سي.
دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې د حکومت مرکچی پلاوی دوه نورو غړو نادر نادری او حبیبه سرابی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د جګړې شدت به د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي او دا خبرې به نور هم پیچلې کړي. بلې نورې صاحب.
بلې دیو نادر له تاسو نه مننه.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده. هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
ازادي راډیو او ری د خبرونه په دوهمنی مې کې د خزو په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي نور بس د ازادي راډیو او نيزه خبرونه مهیروي. خو او تاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمت سواتل شمیر لارمو راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بسم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راسته ولیدي.
عبدالعزیز غالب د اورزګان لیک د هراود ولسوالۍ کې شدید جنگ روان دی. مرکز د ولسوالۍ مرکز تر کلکه محاصره لاندې ده. عنایت الله له زابل څخه لیکلي او بخی نلوستل کېږي. عبدالواحد مدقق له قندهار لیکلي د سولې خبرو ته مو ډېرې هیلې درلودې، جګړې نور هم زیاتې شوې دي. دغه راز تازه خان سمسور لنګرهار لیکلي دي وروستیو ناامنیو زیاتوالي ته په کتو د قطر رواني غونډې د وخت ضایع کول دي. د عبدالرحمن له قندهار لیکلی چې زما نظر دا دی چې سول طالبان پر سول باور نه لري، ځکه چې دوی د سول د کولو واک نه لري. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلی طالب چې په یوه میز را سره د سولې خبرې کوي او په بله خوا کې شخړو ته زور ورکړی، نو غواړي څه وښیي. څلوېښت میلیونه افغان وګړي د سولې په تمه دي او غواړي چې اور بند وشي او دغه ډلوژنه بنده شي. کور مو ودان ستاسو څو پیغامونه وو چې همداشې به تاسو را لېږلي وو او ما هم درته ولوستل. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د نور بسته اونیز خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د نن ورځې چاودنې شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غور د پولیسو ویاند وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا موټر بم چاودنه وه چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د روزګان د دیروت ولسوالۍ یو چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د افغانستان یوولس سرتیري وژل سوي دي. د دغه مقام په خبره اوسم دغه ولسوالۍ معاصره ده او لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار تهران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي بې اسناده موټر به یا پولیسو یا د وژل سویو امنیتي ځواکونو کورنیو ته وسپارل سي. ښاغلی صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د نن سهار د امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس له ټولو موټر چلوونکو غوښتل کیږي چې یا خپل موټرونه قانوني کړي او یا به ضبطیږي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف لګول سوي تازه اوربند په سرغړونه توران کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیر شپې نافذ سوی وو. د ناګورنو قرباغ جګړه نږدې درې اونۍ مخکې پیل سوي چې تر اوسه په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن یکشنبه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارفو وسلو د پلور بندیز پای ته ورساوه. او د استرالیا په دویم لوی ښار میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. د اعلان وروسته تر دې وسو چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په کمېدو سوې. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 14 میلیونو ته نږدې سوی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونې ته مو هرکلی کوم. د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو اړوند قضیو په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو قضیو ته د رسیدګۍ بهیر له ستونزو سره مخ دی. که هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د څېړلو لپاره ځانګړې محکمې جوړ شوې، خو په دې برخه کې لویه ستونزه دا ده چې په ځینو ولایتونو کې دغو قضیو ته د رسیدګۍ لپاره ښځینه مدافع وکیلانو او قاضیانو شمیر کم او یا هم په نشت حساب دی. اما در برخی ولایت دیگه که حضور وکلای مدافع و قاضیهای زن نیز چشمگیر است، شکایات از عدم اجرات درست در محاکم شنیده میشه. در برنامه امروز شکست سکوت با عاقله موسوی وکیل مدافع زن در ولایت دایکندی صحبت میکنیم و از وی در رابطه با رسیدگی به قضایای مربوط به زنان بیشتر میشنویم. بله خانم موسوی، به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام، احترام دارم خدمت شما، همکاران شما و همچنان تمام شنونده های رادیو آزادی. عقلم سوی هستم از دایکندی، وکیل مدافع و همچنان مشاور حقوقی خانما از طرف مؤسسه کوردیت یا صفحه جدید.
بسیار تشکر خانم موسوی. اگر از جا آغاز کنیم در رابطه با قضایای خشونت، در چون شما عملا در این بخش کار میکنین، اگر یک تخمیناً بگوین که در مقایسه با سالهای گذشته شما وضعیت را چگونه میبینین؟ آیا قضایای خشونت و مراجعه زنان به محاکم و نهادهای عدلی و قضایی بیشتر شده و یا مشکلات وجود داره؟
پیش از این که ما سری از این بحث بورم، میخوایم در مورد خشونت یک کمی مقدمه چینی کنم.
بسیار خوب است. بله،
خشونت علیه زن ارتکاب هر نوع عملی که موجب صدمه به شخصیت جسم مال یا روان زن گردد، او را خشونت علیه زن میگه که این در قانون من خشونت علیه زن 22 مورد است که تجاوز جنسی، مجبور نمودن به فحشا، آتش زدن، دیگر مجروح یا معلول نمودن، خرید فروش نمودن، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج، انتخاب و ده ها موارد دیگر که ایره ما دقیقا یا بسیار واضح گفته نمیتونیم که مثلا چی قدر یا چندانه موارد خشونت زدای کندی ما داریم، اما بروالی که فعلا ادامه داره نسبت به سالهای قبل افزایش خشونت دسترسی زنان به سیستم عدلی و قضایی بیشتر شده.
درست. در رابطه اگر در رابطه به خشونت بگیم، شما گفتین که متاسفانه رویدادهای خشونت بیشتر شده، علت را در چی میبینین وقتی کسانی که مراجعه میکنن و شما به خاطر قضایای از اونا البته دفاع میکنین از قضیهشان و از دایهشان؟
علت به این خاطر است که نسبت به سالهای قبل آگاهی خانم ها، آگاهی مردم بلند رفته، اونا تا حد در از حق حقوق خود با خبر شده، به این خاطر زیاد مراجعه میکنه.
درست.
سیستم عدلی
اما این مسئله آگاهی است که اونا مراجعه میکنن. علت افزایش خشونت چی بوده میتونه؟ بله،
علت افزایش خشونت به این خاطر است که اینی مردانی که مثلا دوردست از خود مرکز ولایت زندگی میکنه، اونا بعضی هایشان از حقوق زنا با خبر نیسته، یعنی از قانون با خبر نیسته.
درست.
آگاهی نداره یا امو فکر سنتی چند سال قبل خود داره، به امو خاطر حقوق اینا را نقض میکنه یا خشونت میکنه یا نکاح اجباری میکنه یا ای که سر زنا کاری که از توان زنا بال است کار میکنه. و این خاطر است که آگاهی مردا در کل.
درست.
از حقوق خانم ها و همچنان از قانون اساسی افغانستان، از قانون من خشونت علیه زن، اینا آگاهی نداره.
درست. خب در رابطه با مراجعه، خب در رابطه با آگاهی بعدن صحبت میکنیم، میزان آگاهی. در رابطه با مراجعه زنان به نهادهای عدلی و قضایی، آیا تعداد قابل چشمگیر زنان میتونن مراجعه کنن و یا ای که در این بخش مراجعه به محاکم و نهادهای عدلی و قضایی محدودیت های وجود داره؟
محدودیت های برای نهادهای عدلی و قضایی خوشبختانه در دایکندی زیاد نیست، کم است.
بله.
اما بعضی محدودیت ها برای خود خانم ها است، از اینه که ما کمبود سارانوال زن داریم و همچنان نبود قاضی زن در دایکندی. ما یک دانه قاضی نداریم که به قضایای فامیلی یا قضایای خشونت علیه زن رسیدگی کنه. وقتی که یک خانم مراجعه میکنه در یک اداره و یک خانم که از روستا میاد، یک خانم که بی‌سواد هست و او فکری خیلی محدود داره، او نمیتونه که یک گپی خود به امو قاضی که در اونجا هست، مرد هست، امو گپ واضح بگه، امکان داره که
درست
امو مثلا اظهاراتی که امو خانم میده، امو در خود از او ضرر خود امکان داره از خیلی چیزها پرهیز کنه، از گفتن خیلی چیزها شرم کنه، یعنی به اصطلاح گفتن آتانه.
درست.
اما چیزایی که واقعیت داره اونا رو گفتن آتانه. از این خاطر محدودیت هست، اما ای که نهادهای عدلی قضایی همکاری میکنه با خانم ها، اونا هیچ محدودیت نداره.
درست. در رابطه با کمبود سارنوالان و نبود قاضی ها، شما گفتین قاضی های زن، علت چی است؟ آیا مشکلات وجود داره در برابر کار از اونا و یا علاقمندی وجود نداره که اونا علاقمند نیستن که بیان به اوجا به محاکم و به سارنوالی کار کنن؟
علاقمندی خیلی زیادی از دخترها و خانم ها است که بره قاضی شوه یا این که سارنوال زن شوه.
درست.
خیلی زیاد علاقه داره، اما محدودیت های چی است؟ دولتی است، یعنی قضات که است، یک شرایط خاص داره که محدودیت سنی داره دیگه، محدودیت 4 سال 5 سال بعد امتحانی از استاج قضا برگزار میشه. باز به ارتباط کدام امتیاز برای خانم ها هم فکر کنم نداره.
درست.
استاج قضا که برای خانم ها یک نمره امتیازی داشته باشه، یک امتیازات دیگه داشته باشه، تشویق کنه اونا را، کدام امتیاز از طرفی ریاست جمهوری یا
درست. اما یک سال قبل خانم موسوی با معذرت، یک سال قبل، حدودا یک سال قبل رئیس جمهور اینا تعهد کردن که خانم هایی که میخواهند به حیث قاضی و سارنوال در ولایت آمادی خدمت هستند، با اونا 30% امتیاز بیشتر از مرکز داده میشه. این پروسه در دایکندی عملی نشده؟
نه، این عملی نشده. طوری که سال قبل ما در جریان بودیم، از دایکندی 3 خانم در استاج قضا شرکت کرده بودند، بر از اونا هیچ امتیاز در نظر گرفته نشدن. از 3 خانم 1 دانه خانمش را پیدا کردن
در
استاج قضا و دیگرایش را پیدا نکردن، کدام امتیاز بر از اونا نبوده. برابر مردا کل چیز همون نمره ای که برده، همون نمره به اونا داده شده، حتی یک نمره هم از طرفی
درست. بله، در رابطه به قضایی که راجع میشه به شما، که شما از قضای خانم ها را به عنوان وکیل مدافع شما مطرح میکنین، باز نبود قاضی های زن در اوج مطرح است. این قضایا چقدر دقیق بررسی میشه؟ آیا کسایی که مراجعه میکنن حق از اونها تامین میشه، و یا اینکه مشکلات دی بخش وجود داره که دوباره کسایی که مشکل دارن به شما مراجعه میکنن، مشکلاتشون چی است، چی میگن اونا؟
کسایی که به ما مراجعه میکنه، خیلی از خانم های هستن که چی داره، میگه که ما میگه به خود به قاضی گفتن نمیتونیم، قضایا این طور بوده، این رقم بوده، ما این صریح واضح گفتن نمیتونیم. یک ایده محدود را که به ما مراجعه کردن، اونا قضیه رسیدگی میشه به طور واضح طبق قانون رسیدگی میشه. و اونایی که شاید از وکیل مدافع، از سارنوالی یا از محکمه آگاهی نداشته باشه از جنایی، یعنی خیلی از خانم های هست که اصلا آگاهی نداره که سیستم عدالت رسمی چی رقم است، ما در سیستم عدالت رسمی چی رقم دسترسی پیدا کنم.
این
باورمندی نداره، فرهنگ ناپسند و ای چیزا هست، محدودیت های اجتماعی وجود داره که اونا نمیتونه از طریق فامیل یا از طریق کدام کس مانع میشه، اصلا نمیتونه صدای خود به مسئولین برسونه. اینطور خانم ها وجود داره، اما اونایی که رسیده میاید پیش از ما مراجعه میکنه یا در محکمه مراجعه میکنه یا در سرانوالی، در اونا حتما رسیدگی میشه.
درست. خب امی عدم رسیدگی از سوی محاکم و سرانوالی، باز چقدر فکر نمیکنین که سبب دلسردی خانم ها میشه؟ اونا با یک عالم مشکلات و محدودیت ها از خانه میان تا به خواست از اونا و به اون قضیه از اینا رسیدگی شه، وقتی اینا دلسرد میشن، باز فکر نمیکنین که مراجعه خیلی کم میشه و علاقمندی خیلی کم میشه؟
مراجعین کم میشه، علاقه مندی کم میشه، یعنی باورمندی از اینا کم میشه. در کل اینا کسایی هستن که اگر اینا دسترسی پیدا بکنن، صدای خود برسانن، رسیدگی میشه تا حدی، اما اینایی که رسیده نمیتونن، باورمند نیستن، محدودیت ها وجود داره، برای از اونا خونه میشه که حکومت مستقیم بدونی که اونا ادعا کنه بوره در قضیه از اونا رسیدگی.
درست. بله، بسیار تشکر خانم موسوی. من شماره تماس با برنامه را با شنوندای عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با ما با تماس شوند و سوالاتشان را از مهمان برنامه مطرح کنند. بله، شماره تماس با برنامه 0700 82 27 55، شماره بعدی است 0799 20 35 40. موضوع امروز برنامه فعالیت وکلای مدافع در بخش قضایای خشونت علیه زنان است. برای آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د نن ورځی د نوربست خبرونه د بس موضوع د خزو پروباندی د توتريخوالي قضیو ته د مدافع د خزینه مدافع وکیلانو لخوا رسیدګی ده. د خبرونه سره د اړیکې شمیرې دي 0902 25 55، بل شمیره ده 0909 40 15 40. تاسو کولی شئ له دې شمیرې څخه په استفاده لمک سره اړیکه ونیسئ. بلې، یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بلې، سلام علیکم.
و علیکم السلام جناب سلافت تاو د از رادیو ټول همکاران او دونکو ته وایم په دې هیلک سره تروغ او جوړ بوي خبر نه بم بل کړی.
بلې، ډېر مننه زیرک صاحب، میرا بنیو کوي خپل پښتنه نظر مطرح کړي.
مننه ارسلا صاحب، واقعیت ته مو محکم تاسو را په دې موضوعاتو ډیره خبرې کړې دي چې په ډېرې ذاتي کې د خځو ستونزې چې دي بل خصوص په قضې سره ملای کې هغه ډېره د ځکه چې کچرته موږ خزینه وي کلانی دی هغه ونه لرو نشي کولای چې ومرمن پازدنه تو غلط وار شي خپل ستونزې ورته مشکلات ورته اينه وخی کموږ تاسو فکر وکړو کله چې دا ستونزې په ادارو کې رامنځته کیږي وقیت ته چې خزه بیا هم نور د دې ستونزې مشکلات ته ور نو که چیرته موږ دغه ستونزې ته د پایته کې کیدو او دولت په دې کې به ښه رول ولګوي ځکه چې جناب ارسلاسه مخکمه تاسو ګورئ وي درې ولایتونو کې دغه پېښې ترسره کېږي د ښځو پر تاوتریخوالی چې هغه نشي کولی چې د خپل رزونه اداره ورته ستونزې ورته وړاندې کړي نو که چېرته دغسې ستونزې ته د پایټه کې کېښودل کېږي په اندا کې د ښځو ستونزې چې دي هغه به کمېږي ځکه چې که چېرته دغه لړۍ دوام پیدا داسې محترم پیدا کړي ښځې نورې هم جدي ستونزو سره مخ شي نو خدای دې وکړي چې
سونه ډیره زیاته مننه له نظر څخه بلې اوریدونکی لرو او څوک دی بلې السلام علیکم بلې سلام مې مشنوین بلې شنونده را میگیریم شنونده ما کی هستن شنونده داریم بعدن به شما میخوانم موسوی بلې متاسفانه بلې بلې در لاین هستن بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام سلام علیکم تاسو ته د غادرې د ټولو اړیدونکو
کاله علیکم سلام میره منی څوک یاسې علیکم زیس خمړی کنی ولی
عبدالحیات خاطر خبرې کوم د پروان نه
بله خاکسر سه میره منی او کی پښتنه لري د خبرونی ملمنی څخه
پښتنه خدای و د دې چې یې کنه د خزو زیات دا واړی چې قاضیانی خزي او سیګي سرندوانانی او سیګي زما په نظر دې ته به ته حاجت نه وي زکه چې هر رقم ته خبره چي وسیږي خزه د نارینه سره شریک ولای شي زره کوم مشکل چې شریعت کې ونل لري قاضیان ته زکه اجازه نه ورکوي زکه چې الله پاک فرمایلی دي کنه وایي چې الرجال قوامون علی النساء نو د خزه حکمرانی په نارینه باندې په شریعت سره ټکر کېده
خو به ډیر مواردو کې متاسو بله ډیر مواردو کې به د سیستم زیدي چې متاسفانه خزینه او د نارینه اجازه نه ورکي چې هغه د نارینه او تخپل سنځي وای کله دوی قضیه کرا پیخیږي به دوی کولای شي چې خزینه قاضیانو ته خزینه کارکونکو ته سرنوالانو ته په ډیر عادي توګه خپل سنځي وای او په دې برخه کې کورنۍ مشکل سره نه لري بله بله پښتنه کلری مهرباني وکړئ د خبرونې لملمنی څخه ماتره خپل پښتنه بله متاسفانه خکسر صاحب اړیکه پرې شو خوب خوب خانم موسوی اگر در رابطه به آقای اظهارات خوب زیرک صاحب اونا گفتن که خیلی مهم است در بخش در حضور زنان در سرانوالی و نهادهای عدلی و قضایی در مجموع در رابطه به اگر بیاییم در رابطه با آگاهی شما در در بیشتر اشاره کردین به یک آگاهی متاسفانه خیلی کم است و این باعث از این شده که خشونت در برابر زنان بیشتر شود در برنامه‌ای گذشته که ما ارگو صحبت کردیم در رابطه با موثریت آگاهی بیشتر شکایت همی بوده که آگاهی تنها در بخش زنان متمرکز بوده به زنان در رابطه به حقوقشان آگاهی داده شده اما همی حق ازی در رابطه به مردها آگاهی داده نشده تا اونا از حقوق زنان آگاه شوند و از مکلفیت‌های خود آگاه شوند و به حقوق زنان احترام بگذارن و تا خشونت در خانواده رخ نده در ولایت دایکندی اگر بر ما بگویید که آگاهی چگونه آیا متوازن بوده بین مرد و زن و یا تنها تمرکز بیشتر بالای زنان بوده که اونا از حقشان آگاه شدن اما برعکس مردها از این بخش بیشتر چیز نمیدانن
بله در ولایت دایکندی تمام برنامه ها را من گفتم میتونم اکثریت برنامه ها یک جانبه صورت میگیره برای خانم ها آگاهی داده میشه مؤسسات با همکار ریاست امور زنان با حقوق بشر اونا برنامه هایشان بعض برنامه هایشان طور هستن که محدود هستن یک عده از خانم ها را میخواه اما برای مردا آگاهی داده نمیشه
درست
امی درست است که امی آگاهی یک جانبه صورت میگره یعنی خانم ها حقوق امی آگاهیشان از حقوقشان بالا میره اما بعض مردان هیچ آگاهی نداره یک از دلایلی که افزایش خشونت
امیر ما گفته میتونیم یک از دلایلش.
درست. خوب در رابطه به این که خوب مکلفیت نهادهای مدنی و فعالین مدنی و همچنان تمام ما هست بر علاوه از ملای ممان مساجد و تکایا، خوب اینا چقدر نقش خود را ادا کردن در این بخش؟ چون قوانین عمومی است و بعضی از موارد که جنبه مذهبی و دینی هم داره باید اونا رسیده شوا به مردم، چون خشونت در دین هم منع است. چقدر در این بخش ملای مامان و افراد با نفوذ جامعه تلاش کردن به خاطر آگاهی دهی و معانی خشونت در برابر زنان؟
ملای مامان و مردمی با نفوذ جامعه تلاش چشمگیری نداشتن که بر مردم در مساجد و منابر آگاهی بدی از حقوق خانم ها و همچنان از حق تعلیم و تحصیل از اونا آگاهی نداده.
درست.
اونا امو یک چیز مثلا یک تبلیغات خیلی سنتی و قدیمی که مثلا میگفت خانم ها نمیتونه بدون اجازه شوهر خود از خانه بیرون برای امی چیزا رو برای مردم تا حال اما می رقم ادامه داره، چون این ملای مامانی از ما کسته اینا کسایی نیسته که واقعا به یک سطح علمی رسیده باشه، اینا کسایی هستن که خیلی کمی از امو حوزه علمی اینا رفتن خوندن، اونا آگاهی چندان ندارن که برای مردم آگاهی.
درست. در این بخش فکر نمی کنین که به کار مشترک هم نیاز است؟ شما برنامه های مشترک با اینا داشتین تا تبادل تجارب و تبادل افکار صورت بگیره و بتانین به یک نتیجه برسین با اونا مشترکن؟
ما خیلی از برنامه های مشترک با علما داشتیم، خیلی کنفرانس ها و دادخواهی ها را با علما داشتیم، تا حد دیره از قبل خوب شده، اما ای که اونا خودشان علاقمند باشه، خودشان کوشش کنه، تلاش کنه، در این عرصه تلاش نکردن، در بعضی برنامه ها ملای مامان همراه ما بودن.
درست. در رابطه با این که شما خوب شما سارنوال هستین در ولایت دایکندی، در بخش قضایا چگونه به قضایا رسیدگی میکنین وقت میدونین که یکی از طرفهای دعوا اونا دیگر اجازه زیره ندارن، فرصت زیره ندارن که بار بار به خاطر تعقیب قضایا خود مراجعه کنن؟ چی میکانیزم های وجود داره تا بتونین قضایا را به گونه که نیازمند و یا متضرر البته باید به حق خود برسه به او رسیدگی شود؟ همیش باید اونا به شما مراجعه کنه و بعضن این تام شده که شما به اونا مراجعه کنین به خاطر محدودیتی که بالا از اونا هست تا قضایشون درست رسیدگی شوه؟
بله، ما خودیم در مرکز ولایت دایکندی هستم. ولایت دایکندی مثلا میرامور، شهرستان، کجران، نومش، پتو، ولسوالی کیتی، اینی قسمت ها که هسته خیلی دور هستم، همچنان مردمایش خیلی سنتی هستم. ما یک ایده محدود را ما قضایا را رسیدگی میکنم. اونا وقتی که به ما مراجعه میکنم من همراه از اونا به عنوان وکیل مدافع قرارداد میکنم، قرارداد داخل دوسیه میمانم، اسناد و مدرکی که در اونجا ضرور است اونا را از اونا میخوایم، به خاطر که امی خانما مجبور نشه بار بار در نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنه در صورتی که خیلی ضرور نباشه. ما به جای از اونا یعنی وکالت از اونا رو میگیرم تا خانم ها زیاد مراجعه نکنه، از اینه که خیلی محدودیت وجود داره، اونا نمیتونه گپای خود به صراحت واضح در حضور محکمه سارنوالی بیان بکنه. درست. از این خاطر ما اینه می رقم رسیدگی میکنم، اما او ولسوالی های دوردست که هسته اونا رو ما نمیتونم، چون او قدر امکانات برای از ما داده نشده، هیچ امکانات نیسته که ما برم از قضا از کل قضای ها از تمام ولسوالی ها نظارت داشته باشم یا امرای از اونا مساعدت کنم، همکاری کنم. به طور مثال یک خانومی که چند روز قبل در محکمه استناف ولایت دایکندی مراجعه کرده بودن به خاطر یه زیاد متضرر از خشونت شده بودن، باز در اونجا وقتی که مراجعه میکنن ادعای طلاق میکنن، فامیلی از این خبر میشه، این وقتی برمیگرده میخواه بره به طرف ولسوالی پاتو به خانه خود، متاسفانه در راه از به خاطر خیلی فرهنگ ناپسند در بعض ولسوالی ها حاکم است گرفتن طلاق یا رفتن یک زن در یک نهاد عدلی و قضایی بسیار لکی ننگ داشته میشه. از او خاطر حتی آنوم و خانوم فامیلایشان در قتل رساندن در راه. بسیار قتل مرموز که هیچ فامیله نشدن که کی ایره قتل کردن، چطور شده و چی نشده. اما اینمی که فامیله شده که به خاطر که ای ادعای طلاق کردن به اینمی خاطر او به قتل رسیدن. اینی که محدودیت وجود داره.
خانم موسوی به شما برمیگردیم، با معذرت یک شنونده داره میشنویم کی هستن. بله سلام علیکم.
سلام خواهی کمان خیلی سلام خواهی
شما خوب هستین، تشکر، خوش آمدین به برنامه، بفرماین.
از ستال آخونزاده هستم از بسوالی کنم
آقا بفرماین. آخونزاده سه میره بونی نظرتون را کوتاه بخوین چون آخر برنامه است. بله بفرماین.
نظر میره گم تو خواهی ارسلان که عمال اگر با محاکم برابر زنا یا مردم موجود می بود عدالت تامین میشد، اوضاع به این سرحد نمیرسید. وقتی که عدالت داشته باشه، عدالت ملت را تامین کنه، با قضاوت رسیدگی کنه، اگر مشکلات به دولت پیش نمیشه. اما آدم انسان و درخت و خار و خاشه همه که به دولت مقابل نکنه بخاطر بی‌عدالتی از دولت. دیگه من یک سوالم با آخر از مهمان محترم شما دارم که اینو میگن امی وکیل مدافع یک زنی که بیای او بیچاره دستش از زمین کنده، وقتی که به می مقامات با محاکم مراجعه کنه یک افغانی نداره. امی وکیل مدافع اطراف دولت تاییم که دفاع از این زن رو بکنه، یا او پول میتر بذاره پول یک وکیل مدافع رو انتخاب میکنه. نمیره اگه جابت خیلی میره بانی میکنه. بسیار
تشکر آقای خونزاده. برای خانم موسوی قسمان که ما شنیدیم شما بعضی از قضایی ها را به طور رایگان هم به پیش میبرین. خب سال آقای خونزاده بازی بود که آیا سارنوالا قضایی هایی که به نام راجع میشه ایره مجانی یا رایگان رو پیش میبره و امتیاز در بدل از دیو دریافت میکنن؟
بله، این خو وکیل مدافع من وکیل مدافع آزاد شخصی هستم، اما از اینی که محدودیت مشکلات اقتصادی دولت دایکندی و خانم ها بسیار مشکلات های دیگه هم داشتن، به این خاطر من امی قضایای خشونت علیه زن را خودم رایگان پیش میبرم. این کدام امتیاز از طرف دولت یا کدام مؤسسه برای من نیست، یک همکاری با خانم ها است. اما در دیگه جاها شاید یک دستمز در بگیرن که ام میگیرن، چون حقی و وکلای مدافع هستن، اونا شخصی هستن، آزاد هستن، از کدام جای دیگر درآمدی دولتی یا مؤسسات ندارن.
درست، در رابطه به این موضوع در ابتدا شما اشاره کردین که متاسفانه فقر هم یکی از علت خشونت ها است. وقتی یک خانم به دلیل فقر مورد خشونت قرار میگیرن و اونا خواهان عدالت میشن، در چنین حالت اگر از اونا امتیاز مالی هم خواسته میشه، پس فکر نمیکنین که خیلی دشوار است که یک خانم به حقش برسه؟
خیلی دشوار است که ایره اصلا به حقشان رسیدگی نمیشه. او نمیتونه، حتی خانم های پیش ما آمده که ما حتی 20 روپه نداریم که یک دانه عرضه بخریم در شما بیاریم و رو نوشته کنین.
درست.
او رقم خانم ها خیلی زیاد است، به او خاطر در او خانم ها اصلا رسیدگی نمیشه در او.
بله، ولی در رابطه به خشونت ها اگر برگردیم به موضوع خشونت، شما 22 مورد خشونت را گفتین که در قانون من خشونت علیه زنان البته ذکر شده.
بله.
بیشتر خشونت ها از کدام ناحیه است؟ چه نوع خشونت است از این 22 نوع خشونت که صورت میگیره؟
از این 22 نوع خشونت اینمی خشونت لدوکوبی است که قضای فامیلی لدوکوبی است که اینا زیادتر لدوکوب میشه در خانه، خشونت های خانوادگی است و همچنان آزار و اذیت خیابانی است. اینمی چیزا است.
بله. خب در رابطه به خشونت، یک نوعی که متاسفانه خیلی زیاد شده که معتاد ساختن زنان از سوی شوهرانشان است، آیا یه هم شامل 22 مورد میشه؟
بله، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر، این هم یک از موارد های.
بله، اما متضررین وقتی مراجعه میکنن، کسایی که البته عامل خشونت هستن، اونا هم اکثرا معتاد هستن، پس خیلی دشوار است که به قضایا رسیدگی شود، چون در نهادها وقتی مراجعه میکنیم متاسفانه اونا میگن که اینا نمیتونن با معتاد برخورد کنن طوری که مثلا امرای یک فرد عادی صورت میگیره و برخورد. در چنین قضایا چقدر امکان داره که طرف مقابل حقش تامین شود؟
حق طرف مقابل در اون صورت خیلی کم تامین میشه، فقط با معتادا برخورد قانونی صورت میگره، اما او که این حقی کسی که مثلا متضرر شده در او حق از او تامین شده، در حق از رستگی شده نمیشه، به خاطر که او یک معتاد است. اون موقع میشه که امی معتاد چند ماه یا چند سال در زندان حبس شده که دیگه اجبار نکنه امو خانم خود با مواد مخدر امو چند مدت را که در زندان میمانه امکان داره که امو زندان ماندن از این باعث ترگ اعتیاد از او شده.
درست. در اخیر اگر بپرسیم که در رابطه به این که قضایی چقدر زیاده است، کوتاه اگر بسیار کوتاه چون وقت برنامه تمام است، چقدر است قضایی معتاد ساختن اجباری؟
معتاد ساختن اجباری بله. خیلی زیاد است.
بله بسیار تشکر
از خانه برآمده.
بله خانم موسوی بسیار تشکر از حضور شما در برنامه چون وقت برنامه